چین پالیسی چې لمدو راهیسې منل شوی پریس خبرې نشي کېدی. دغه هیواد د بهرنو چارو د وزارت ویان لوکانګ نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نړۍ کې یوازې یو چین دی او یوازې د بیجنګ کمیونیست حکومت د چین استازیتوب کوي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د فاټا اصلاحاتي کمیټۍ راپور تیر کال په اګست میاشت کې مخې ته راوړې شو، خو تر اوسه وفاقي کابینې ته منظوري لپاره پیش نه کړې شو. نو حکومت لا پکار دي چې دې طرف ته خپل توجه راوګرځوي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو تر اوسه د ملک د نورو برخو په شان ترقی ونه کړې شو، او د ملک د ازادۍ او یا کاله پوره کېدو باوجود قبایلي سیمې تر اوسه د نړۍ په غریبو سیمو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 رکنی کمیټه جوړه کړه، او د یادې کمیټې لخوا راپور مخې ته راوړې کېدو وروسته دا تمه څرګندېده چې د وفاقي کابینې منځوري وروسته به د سیمو ترقۍ لپاره هلې ځلې شروع کړې شي، خو له بده مرغه تر اوسه دا اصلاحات د ځنډ ښکار دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې د کابینې او پارلمان نه منځوري وروسته دي په فاټا کې زر تر زره ترقیاتي کارونه شروع کړې شي چې د قبایلي سیمو محرومیان ختم شي. نایبات ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف د زمیدارانو لپاره په سری د سبسیډي خاتمه نوټس په اخستو د دې په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی، او ویل دي چې زمیدارانو لا په ارزانه نرخ سره ورکولو سره به د فصلونو پیداوار ښه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې سری اخستو لپاره 28 ارب روپۍ مختص کړی شوی دي چې په مرکز او صوبو کې به برابر تقسیمول شي، خو سوال دا پیدا کیږي چې د غنمو کرلو پر وخت په سری د سبسیډي ختمولو چا ور کړی وا. ورځپاڼه لیکي چې زراعت د ملک په معیشت کې مهم کردار لوبوي، نه صرف د یو شمیر فصلونو او میوو له وجې پاکستان د اربونو روپو زر مبادله حاصلوي، بلکې د غنمو ښه فصل کېدو له وجې د نورو ملکونو نه غنم راغوښتو ضرورت هم نه راپیخیږي. نو مرکز او څلور وڼو صوبو له پکار دي چې د وزیر اعظم په حکم عمل وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې زمیندارانو ته سره نه ملاوېدو په صورت کې د شکایاتو درج کولو لپاره دی یو هیلپ لائن سره سره د زراعت په محکمه کې خصوصي عمله تعینات کړي شي، او هر شکایت نوٹ کولو وروسته دی په چلی رجساتو کې دننه هغه حل کوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټریټ فار وپانه د وسلو او پوځي مهماتو د ترلاسه کولو په کار کې د هند او پاکستان ترمنځ د سیالیو او کوینټ نومې یوې بلې ویبپاڼه بیا د پاکستان او روسیې د اړیکو پر څرنګوالي لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
سټریټ فار ویبپاڼه لیکي پاکستان له وړاندې نه په دې کار پیل کړی دی چې نوې او جدیدی وسلې جوړې کړي، او دغه بیا په وخت ضرورت ته هند خراب استعمال کړي. اخوا هند هم د نوو او جدیدو وسلو په جوړولو کې بوخت دی چې دې سره په سیمه کې د امن خبرې متاثره کېدای هم شي. ویبپاڼه لیکي پاکستان د وسلو جوړولو په اړه دا دریز لري چې هند هم د بیلسټک میزایلو ضد نظام جوړوي، نو باید دوی هم د دغه ځواب ولري. او همدغه وجه ده چې پاکستان اوس کروز میزایلو جوړولو ته پام کړی دی. بلخوا پاکستان غواړي د خپلو بحري عسکرو د مضبوطولو لپاره هم کار وکړي، او ځکه یې په 2015 کال کې د بیجنګ سره د یوې لوازنامې کولو وروسته اته ابدوزه واخیستل. پاکستان دا هم غواړي چې خپل د سبمرینز اډه د کراچۍ نه اورماړه ته منتقل کړي. د هند او پاکستان د جدیدو وسلو جوړولو زغل دا هم ښکاره کوي چې دواړه هیوادونه په دغه سیمه کې له یو بل سره د وسلو جوړولو سیالۍ کوي، او له دغه سره به نه یوازې د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ شي، بلکې د دواړو هیوادونو دولسونو ترمنځ به هم کرکه خوریږي چې دغه د سیمې امن او پرمختیا ته زیان رسوي. بلخوا کوینټ ویبپاڼه لیکي تیره میاشت په ماسکو کې د پاکستان، چین او روس استازو د افغانستان په مسله یوه غونډه وکړه. په دا غونډه کې پر دې فیصله وشوه چې باید د ځینو طالبانو مشران د ملګرو ملتونو د هغه لیسټه وویستل شي چې پرې بندیزونه لګول شوي دي. دغه هیوادونه وایي داسې کول د سیمې او افغانستان د امن خبرو لپاره یو مهم ګام دی. بلخوا طالبانو هم دغه فیصله ستایلې ده. درې وانو هیوادونو په سیمه کې د داعش په موجودګۍ اندېښنه اهم خودلې. په پاڼه لیکي افغانستان اوس د روس لپاره یو بل محاذ جوړیږي چې پکې روس ته هڅه کوي د امریکا او غربي هیوادونو د ګټو خلاف وجنګیږي. بلخوا امریکا وایي د روس دغه ګام سره به په افغانستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د نیټو کار ته زیان ورسیږي. افغان حکومت هم د روس دغه فیصله غندنه کړې ده او دا یې ویلي دي چې باید روس ته امریکا او یا نورو هیوادونو د ګټو خلاف افغان خاوره استعمال نه کړي. بلخوا د ماسکو اسلام آباد په اړیکو کې د نږدېوالي نه د روس په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون هم په نظر راځي. د دواړو هیوادونو عسکرو د تیر کال په سپتمبر کې ګډ پوځي مشکونه هم کړي وو. روس په پاکستان د پروان کال کې سلور روسی جوړ MI-15 هیلیکاپټر هم ورکوي. بلخوا دا هم امکان دی چې سی پیک د روس د یوریژین اقتصادي یونین سره هم یو ځای شي.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا VOA دیوا
او د ټویټر پته دا VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال رادیو د اردوونکو د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه ور بیا د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندې زرت کړ چې واکه پر چین باندې تایوان په معاملې کې د خپل غټو تر لاس کولو لپاره فشار لا هم سیوا کی. پر دې موضوع تفصیل منور شاورو.
د چین د خارجه چارو وزیر لو کانګ د اتوار په ورځ وویل دوی به د یو چین په پالیسۍ له چا سره هیڅ سودا ونه کړي. امریکا په 1999 کال کې موجوده چین له خپل دغه دری سره په رسمیت وپیژند او د ټاپووز مخپل واک تایوان سره هم غیر رسمي اړیکې لري. خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار ویلي چې د تایوان معاملې ته د امریکا د ګټو په تناظر کې ګوري. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د لوکانګ د خوا جاری شوی یوې خبر پاڼې په حواله لیکي چې د تایوان په لړ کې د چین د ریس په نړیواله توګه منل شوی او اوس یې هیڅوک نشي بدلولې. خو خاغلی ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ وال سټریټ جرنال سره خبرو کې وویل د یو چین د پالیسۍ په شمول به ټولو معاملو ته له سره کتنه کوي. نوموړي د ولسمشر په توګه د خپل انتخاب وروسته د تایوان د ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې وې. په هغه هم چین د غوسې څرګندونه کړې وه او داسې ښکاري چې په دې مسله به د چین او امریکا اړیکې لا نورې ترنګلې شي ځکه چې چین تایوان جدا هیواد نه بلکې خپل برخه ګڼي. اسوسییټډ پریس خپل دی ریپورت کې لیکي چین تر اوسه د تایوان په سر د خبرو اترو نه انکاري دي او په دې اړه د ډونلډ ټرمپ لخوا ویناو ته هم سخت جوابونه ویل دي. په چین کې سیډونکو او پوهان شین ډنګلی یادې خبری ایجنسی ته ویلي ټرمپ لا هم د ولسمشرۍ سوګند نه دی پورته کړی او دغه ویناوی د یو عام تن په سیر اخیستل کیږي نو ځکه چینی حکومت ته پکار دي چې جواب یې ورنکړي. هلته بل یو پوهان تانګ یان هانګ وای که ترامپ د چین مالی ګټه تر لاسه کول غواړي نو پکار دی چې له دې هیواد سره ښه او دوستانه تعلقات برابر کړي. نوموړی زیاتوي چې ترامپ دې د چین او امریکا ترمنځ تعلقاتو ته یوازې په کاروباري نظر نه ګوري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه ته
یو څه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
پولند ته 3500 امریکایي سرتیر ورغلی او دغه هیواد چارواکو لدغه اقدام هرکلی کړی دی. دا سرتیری د ناټو د دوري ماموریت په چوکاټ کې د ختیځې اروپا دغه هیواد ته تللی دی. د پولند وزیر اعظم ویل دا سرتیری د نړۍ د یوې قوي اردو استازی دی او دا ورځ ټول اروپا ته یوه لویه ورځ ده. صفی الله ستانکزه جزئیات راکوي.
د پولند مشرانو د غهیوات ته د زرګون امریکایي سرتیرو لور رسیدو هر کله وکړ. د پولند صدر اعظم بیاتو شیدلو په یو لوی غونډه کې دغه سرتیرو د ور رسیدو ورځ د خپل هیواد او ټولي اروپا لپاره یو لوی ورځ وبلله.
تو ویلکی جن کې د مژمه نه پولسکی زمي توتای وژاګانیو
اغلی شیدلو ویل دا یو لوی ورځ ده چې موږ د پولند په خوره کې د امریکایي سرتیرو لراتګ هر کله وکړو. د امریکایي سرتیری د نړۍ تر ټولو خې قوي او ستری اردو استازي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پوز درې نیم زره سرتیری د ناټو پوځیانو د دورې ځای پر ځای کېدو په بهیر کې د ختیځ اروپا د هیواد تللی دي. اخوا په اروپا کې د امریکا د پوز د قمندانې مرستیال جنرال تیموتی مګوار هم وویل چې د امریکایي پوځیانو لوا له بې جوړې وړتیاو او عالی رهبرۍ برخمنه ده. جنرال مګوار وویل د جګړې د چمتووالي د خوندیتوب لپاره په ټول پولند او هم په ټول اروپا کې د سرتیری دقیق او واقعي پوځي تمرینونه او روزنه ترلاسه کوي. امریکا متحده ایالاتونو د یوکرين پر ضد د روسیې له وروستیو اقداماتو وروسته د سیمایزو متحدانو د ډاډمنولو لپاره دا شمیر سرتیری پولند ته لیږلې دي. موسکو په 2014 کال کې د یوکرين کریمیا ټاپو وزمه په خپل خاوره کې شامل کړه. دغه کار پولند او د ختیځ اروپا ځینې نور هیوادونه په اندېښنه کې اچولې دي. روسیې د اروپا ختیځ ته د ناټو پوځیانو په ورلېګلو انتقاد کړی دی. کرملین تیر پنځمه پولند ته د امریکایي سرتیرو لېګل د روسیې د پولي پوګدو کې یو يرغلیز ګام بللای دی. لدی مخکې هم بیا روسیې د اټومي سرو کې انتقالونکو راکټونو په کالینګراد کې ځای پر ځای کړیو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې دغه کار د اروپا د امنیت لپاره یو بې ثباته کوونکی کار وباله.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چوجو ولی زیاده چوجو
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند یو مین دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
او سوریدونکو د باختر ستوري 19 پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال او همکار باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی زخ پرونه کې ستاسو قربیم. په نننې خبرونه کې به د ځوانو شاعرانو او لیکوالو په استعدادونو د ادبي غونډو په اثراتو یو ریپورت ولرو. بیا به له ځوان انزورګر انیس بشیر سره د هغه د انزورګرۍ په هنر یو مرکه ولرو او په اخیره کې به د محلي موسیقۍ یو بندر ته په یو رپورت کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو پخوا په افغانستان کې آزادی ادبی جرګی او ټولنی نوی خود تیرو دوله سیزو رئیسی په بیلابیلو ولایتونو کې ادبی غونډه په فعالیت بوختې دي. دا چې ادبی غونډه او بهیرونه د ځوانو شاعرانو په استعدادونو سمره مثبت اغیز کوي سوتنه شاعران مو په دغه ریپورت کې درغغولې دي. پی خبر ته لکډوالي ورسته چې اکثر افغانان خپل هیواد تراستانه شول د یو شمیر تجربو او کلتورونو ترڅنګ د ادبی غونډو کلتور هم لزان سره راوړ. اوس پر مرکز کابل سربیره په اکثر پښتون میشت ولایتونو کې په لزګونو ادبی بهیرونه او جرګې په فعالیت بوختی دي چې ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته د ادبیاتو د پخونځي تر کچې اهمیت لري. په ننګرهار کې هم په لزګونو ادبی بهیرونه جوړ شوي چې ځوان شاعران د ځانونو لپاره ستر غنیمت ګڼي. حضرت یوسف یوسفزی چې په مشاعرو کې په ښکلي غږ ترنم کوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ما په ادبی بهیرونو کې 15 کاله وخت تیر کړ او دغه ناستي ما ته دا جرأت راکو چې زه د یو څو کسانو په مخ کې خپل شعر وایم. په ځینو شعرونو باندې د استادانو نظرونه مې ماخستی دي، یعنی کره کتنه یې کړې ده پې، او زما هغه د شعر خوالی او بدوالی هم راته ښودلی دی. هغه څه چې زما دپاره ډېر د ارزښت وړ و دغه جرأت و چې جرأت مې پکې ښه شو. اوس زما شاعري ښه شوې ده او د ملګرو نظرونه مې اخیستي دي.
ځوان شاعر شپی والا مصور وایي چې په ادبي بهیرونو کې د ګډون له امله یې د شعر او نثر لیکل زده کړي دي.
تقریبا یو لسیزه کېږي چې د ادبي ټولنو سره یا د ادبي بهیرونو سره تړلی پاتې شوی. قسم د شعر لیکل او یا د نثر لیکل دا مې له همدغه بهیرونو نه زده کړه. بهیرونو کې د استادانو ناستې او همداسې د ملګرو سره زړهخوالي دغه نتیجې ته ورسولم چې بس نن شعر لیکم، په نثر کې تب ازمایي کوم، او دغه د دغه بهیرونو ثمره او د شفیع الله نه مصور کړم.
اکرام الله اکرام چې ختیځ خپرندوی ټولنه چلوي او تر دې دمه یې تر سلو عنوانو پورې بیلابیل کتابونه خپاره کړي، وایي چې دا هر څه یې په ادبي بهیرونو کې د ګډون له وجې ترلاسه کړي دي.
د 1400 تنه را په دی خوا چې په ادبي غونډو کې برخه لرم او برخه اخلم په زیاتره ادبي غونډو کې. ادبي غونډو ما ته تقریبا پیژندګلوي راکړه راته. دا ادبي غونډې وي چې زه پکې شخصیتونو سره آشنا شوم، ما ته یې نوي ملګري راکړل، هغه ملګري چې زه پرې خښ کارم هغوی په ما باندې خښ کاری. د نثر په برخه کې راته د لیکلو وړتیا راکړه او جرأت یې راته راکړو. د دې تر څنګ تقریبا دنده یې راته راکړه همدې ادبي بهیرونو، ځکه چې همدلته زه وروتل شوم او بالاخره مې دنده ترلاسه. او یو ډېر مهمه برخه چې ما پکې کار وکړو هغه د ختیځ خپرندوی ټولنه وه چې هغه ما جوړه کړه، همدلته ملګرو تشویق کړم. په تیرو پاتو کلونو کې لږ تر لږه تر سلو بیلابیل کتابونه د دې خپرندوی ټولنې د لارې نه خپاره شول او مینهوالو ترلاسه کړل.
ځوان شاعر ایمل مړوند وایي چې په ادبي غونډو کې د ګډون له برکته یې شعر د اورېدلو قابل شوی دی.
زه کابل تیرو لسو کلونو راهیسې په بهیرونو کې ونډه اخلم، ناسته کوم له ملګرو دوستانو سره، د هغوی شعرونه وایم اورم، خپل هلته وایم او وخت نا وخت پې ملګري نظریات ورکوي. همدا لامل دی چې نن سبا مې شعر لږ تر لږه د اورېدو شوی دی. که څوک یې اوري نو د شعر په نظر ورته ګوري او خوند ترې اخلي. زما په نظر باندې یوازې ما ته نه، ټولو هغه دوستان چې په ادبي کړیو کې ناسته پاسته کوي، راځي یا کینی له ملګرو سره او له فرهنګیانو سره له مشرانو سره، په شعر او نور ادبي کارونو باندې اغیز ډېر زیات او ښکاره وي.
یاد دی وی چې په تیرو 15 کلونو کې په ټول افغانستان کې تر 250 پورې ادبي بهیرونه او جرګې جوړې شوې چې د پښتو ادب په پرمختګ کې لوی رول لوبولې او شاعران او لیکوال یو تر بل سره نږدې کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که څه هم د انځورګرۍ هنر په پرمختللو هیوادونو کې ډیره وده کړې ده، خو په پښتنه ټولنه کې دغه هنر ته هغه شان پام نه دی اړول شوی څنګه چې ښایي. په پښتنو کې د ګوتو په شمار انځورګران دي چې یو هم پکې انیس بشیر دی. نوموړي سره مو د هغه د انځورګرۍ په هنر یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
انیس جانه، دا راته ووایه چې ستا به عمر څو کاله وي او د څو کالو راهیسې انځورګري کوي؟
زما عمر 22 کاله دی. زه د ماشومتوب نه رسامي کوم او چې کار مې پکې کړی نو دا 2-3 کاله کېږي چې مسلکي کار.
څه ډول انځورګري کې د کومو رنګونو نه استفاده کې؟ مثلا روغنی رنګ نه استفاده کې، آبي رنګ نه استفاده کې؟
زه خپل په پنسل نه استفاده کوم، پنسل باندې جوړوم، په آبي باندې جوړ کړی دی د واټر کلر چې ورته وي، او آیل پینټس هغه باندې جوړ کړی دی د غوړ رنګ چې کوم دی تیلو. همداسې پار سو دغه سره چې کوم مسلې مارکر باندې مې جوړ کړی، هغه سو باندې چې نور آرټستان نه جوړی، ما په هغه کار کړی دی جوړ کړی مې دی.
هغه څه شی دی چې نور نور انزورګران نه جوړوي او تا جوړ کړی دی
د 800 ډول دی انزورګری ډېډې زم ما پاغه کیم کار کړی دی او دا سی ټوټی دی چې ما پاغه باندې تصویران جوړ کړی چې هغه باندې حتی لیکلم نه کی نو دا ډېډې زم باندې ما کار کړی دی هغه ډېډې زم ډیر سخت دی چې پټو کو 800
تاسو چې تر اوسه پورې انزورونه جوړ کړی دی دا داسې د تابلو په شکل کې دی یعنی مناظر دی او که داسې د شخصیتونو تصویرونه دي
ما خپل هر اړخیز جوړ کړی دی منظرېم به کېشته دي او شخصیتونو به کېشته دي هغه کې به د ټولنې چې کم درد هغه ما انزور کړی دی په مختلفو رنگونو سره نو ما ټول باندې کار کړی دی
که د شخصیتونو تراشو داسې د مشهورو شخصیتونو د سو نامې کراته واخلي چې تای انزور استلېوي او بیا تا د هغه انزور په لیدلو نه یوازې خلکو ته خوند ورکړي تا ته هم خوند ورکړي وي داسې یو سو نامې کراله والی
بالکل ما خپل د باچا خان رحمت الله علیه تصویران په مختلفو ډولونو جوړ کړی دی او هغه خلکو ډیر خوښ کړی دی د نیلسن منډیلا مې جوړ کړی دی د ګاندی جی مې جوړ کړی دی خو د باچا خان تصویران چې ما جوړول هغه ما ته خاص مزه راکړی او خپل کتونکو ته هم لکه چې ما ډېر په جدا انداز کې جوړ کړی دی هغه
یعنی ولې د باچا خان بابا یا دا چې د ګاندی جی او یا دا چې د نیلسن منډیلا تصویرونه ته په شوق جوړ کړی دی د وجه سوا
اصل خبردار باچا خان د پښتنو د پاره ډېر د پښتنو د رابیدارولو د پاره او چتول د پاره د غیر تعلیم یافته کول د پاره ډېر هلی ځلی کړي پیدا مدلونه کړي دي په موږ باندې ډېر حق دی او په کار چې دا راتلونکي نسلونه د اروپا جندل شي او د انمي پاتې شي او زمونږ د پاره نه هیریدونکې خدمت کړي دي
تا د انزورګری داسې په سیستماتیک تور باندې زده کړی یعنی زده کړی دی کړی دی او کنه دا ستا خپل خدادادي استعداد او شوق یو ځای شوی دی او دغه شی در نه جوړ کړي
زه خپل د ماشومتوب نه دا پابلو پیکاسو چې هر ماشوم انزورګر دی او هنرمند دی خو وجه دا چې دا ولی هنرمند پاتې نشو زما خپل د ماشومتوب له شوق او ماشومتوب نه به ما کار کړی به مې یو لند کورس پدې کې وکړ او دا غینه روسته کار کوم بس لار طریقې را ته معلومې دي بس هغه سره خپل مصروف به ما کار
د غلن کورس چې دی کړي او دغه سمره وخت
دا ما درې مشتینې کورس وکړ کراچي کې
ته چې هم دی یو کلیوالي علاقې سره تعلق لري کله خو دا سې کوم ستونزه درته دغه انزورګری لاري نه ایجاد شوی نه ده
ولې نه ډېر ستونزې دي ځکه چې دا هنر نورو خلکو د سپکړې دا هنر چې پښتانه دې هنر کې کارونه کې تر ټولو ما سره غټه خبره ده چې ما د پلار خزه کوله خلکو به وایته ته مور کوی دا بوتان جوړو دا دی وغری
دغه د خلکو دی خبرو خو ستا په هنر او ستا په اراده کې کوم خنه دی واقع شوه
نه نه زه دی خبرو ته هیڅ توجه نه کوم دا غي نورم خروانی ما او مخ کې زما ماته ډیر اوسله راکړې ځکه چې زم دومره شوم چې ما په خلک خبرې کوي ما باندې اعتراض کوي
ډیر مننه انیس جان خوشاله اوسې
تاسو ډیر مننه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس هم په جلال آباد کې د محلي موسیقۍ یو بندر ته په یو رپورت کې تم کیږو دا نغمه د جلال آباد خار دی وی اوجری څخه اوریدل کیږي چرته چې یو شمیر فرهنګیان او اهلی ذوق ورټول شوی ول او د پښتو محلي موسیقي په اوریدو یې خپل اروایي تنده خړوبوله ډاکټر عبدالله توحیدی چې د میدان وردګ ولایت سره تعلق لري او په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي موسسې مشري کوي د موسیقۍ د دغه بندر ګډونوالو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محلي موسیقي فرض کې بیل خوند لري خو په ننګرهار کې بیا بیل خوند لري خپله ماته د ننګرهار محلي موسیقي ډېر خوند راکوي منګی وي رباب وي نن شپه خو د ما په ژوند کې ډېره رنګینه او د خوشحالۍ شپه ده چې او د ملګرو د لیدلو تر څنګه دغه د محلي موسیقي شته ده او د دې نه مستفید شو دنوار ویدله او
ډاکټر اسدالله خالیز وویل
دغه سه موسیقي حواله په دې کې دی چې یو مونږ ته دغه تیرې چې څوک کې چې هغه موسیقي ژوندۍ را خودل کیږي او بل د مارکیټ موسیقي نه ده دلته غزل دی دلته د شپه د سیارام شپه ده چې ټول اهل ذوق لګرا ټول شي دغه سه موسیقي کمیاش کې او ظلم تنظیم شي او ځوانان را ټول شي یو خو بدا چې هغه کلاسیک موسیقي وشي ساتل بل بدای چې په اروایي لحاظ به یو څه تنور رامنځته شي هغه د ویر او خفغان خبرونه چې مونږ ورو هغه د یو سره ټول په همدغه سیمه محافلو کې ورکیږي.
د سید الله په نوم ځوان سندرغاړی وایي کله چې اهلي ذوق اوریدونکي ولري دی هم له خپل غږ او خپلې موسیقۍ نه خوند اخلي.
دا ملګري دا ژورنالستان شاعران چې ما ته ناستې دا زه خپل ویاړ ګڼم. یوازې دا نه چې دوی د دې موسیقۍ نه خوند لري، د محفل نه خوند لري، موږ هم ترې خوند اخلو. هر غزل پسې موږ ته داد ملاویږي، موږ ته یو ویاړ ملاویږي. په دغې سره زموږ زړه نور هم غواړي چې موږ د موسیقۍ ته وده ورکړو، زړه مو خوشحاله کیږي.
د موسیقۍ په دغه بندر کې یو شمیر شوقي ځوانانو هم د خپل غږونو خواږه د محفل په یارانو وویشل. د موسیقۍ دا بندر تر نیمې شپې پورې وغځېد. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.